إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بشك هغه خلق څوک چې مخالفت کوي د الله او داغه د رسول يحادون لفظ د حدید نه دی او په دې کې سختی ده شدت دی په مخالفت کې هم شدت داسې نه ده چې لږ ډېر ډلهبازۍ او ګروپس جوړول مخالفان او جذبات ساتل یعنی داغو مشن له هم د نقصان د ورکولو کوشش کول الله تعالی چې کوم احکامات ورکړي دي چې کله بنده په هغې باندې نه وي مطمئن او هغې ته ښکاري چې دا خو اپروپریټ نه دي او د دې دور مطابق نه دي د دې د تقاضو مطابق نه دي دا احکامات دا الله تعالی احکامات خو 1400 کاله زاړو دي دا مخالفتونه دي نو داسې خبرې کول چې دي دا مخالفتونه دي د الله تعالی او د رسول خلاف چې د الله تعالی د ورکړې شوي شریعت په مقابله کې خپل قوانین له اهمیت ورکړي بنده چې موږ به جوړو قانون د الله تعالی شریعت نه دی د دې قابل داسې خلک کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلهم داسې خلک ذلیل شول کوبیتو فعل ماضی دی لکه څنګه چې تیر خلک ذلیل شوی دی هغوی د خپلو رسولانو سره دغه شان کړي وو د هغوی مخالفتونه یې کړي وو مګر د هغوی سوال شو عاد وګورئ او ثمود وګورئ د نوح علیه السلام قوم وګورئ څنګه شو د هغوی حال وقد انزلنا آيات بينات او بشك نازل كلمون روخان آياتنا وللكافرين عذاب مهين او دا كافرانو دا پار عذاب دير سوائي والا حقيقو زان تا دير وائي چه موخ مسلمانانيو لیکن چه سوك مخالفت كوي شديد مخالفت كوي دا الله او دا رسول خلاف نو دا زليل خلق دي حالانكي الله تعالى خو هر سو خوازی ها کری دی حجتی تمام کری دی هر سی خخ کارا مخی تی خودی دی بیا هم حقی تا دا سیخ کاری چی نمونگ صحیح و او زمون اقلون زیاد دی دا ننانی و رزو حالاتو گوری چی سنگ دی دا نن رزو پا دور که خدا سی نکیگی نه نو داغ قسم خلق مخی هم زلیل شوی و او اس هم زلیل شول زین خلق پا دین پوری خان دی او مزاق کوی پا خپلا پا هاگ دین باندی وی خو پاگی پوری خنداگانی و مزاق کوی داغی کوی چی ها من مسلمانانیو او بیا دا دی مخالفت کوی او داغ کتا کوی نو گوری هاگوی با بیا رسوا کیگی او دا داسی کافرانو دا پار با بیا دا غشان عذاب وی اولا دا عذاب علیم خبر راغلا او اس دا عذاب مهین خبر راغلا او ای فرمایل چی یوم یبعثهم الله جمیعا چې په کومه ورځ به الله تعالی اوچتوي دا ټول ټول په یړ باندې فینبئهم بیا به هغه خبر ورکوي هغوی له څه به وایي هغې ته بما عملو هغوی چې کوم عملونه کړي وو څه هم عملونه چې کړي وو نو هغه به الله تعالی مخله راولي احصاه الله ونسوه او د دې خبرې سره بنده ورپیږي چې الله تعالی وفرمایل چې الله تعالی خوشمار کړي دي او دا غوی نه هیر شوی دی سبحان الله کوم اعمال به الله تعالی راولی ټول اعمال کوم چې هغوی کړي دي نو هغه اعمال به هم الله تعالی مخکې راولی او وبه یې ښیي کلاو به یې کړي هغه خو الله تعالی ښه د شمار سره یې ښودي دي سوچ کوئ چې دا څومره د ویرې خبره ده موږ ته په تیر وخت کې څومره خبرې یادې دي چې چېرته څو غټ ایونټس شوي وي نو هغه راته یاد وي د هغې نه سوا چا ته څو نه وي یاد چې په فلانۍ ورځ زه لیټ پاسېدلی وم او ما مونځ نه وو کړی یا لیټ مې مونځ کړی وو نو دا چا ته یاد وي او یا دا چې قرآن مې نه وو ویلی دا چا ته یاد وي او دا صرف د یو کال خبره نه ده د ټول عمر خبره ده چا ته مو څه خبرې یا چغلۍ کړي وي غیبتونه مو کړي وي خو هغه مونږ ته یاد نه وي زمونږ نه هېر شوي وي مګر الله تعالی ته یاد وي او صرف یاد نه بلکې د هغو سره ریکارډډ وي او په شمار باندې ریکارډ شوي وي د خولې نه وتلي شوي خبرې کومې چې زمونږ نه هېرې شوي وي هغه مونږ ته کومې غټې ښکاري زمونږ دپاره غټې نه وي مګر د الله تعالی په نزد هغه ډېرې لویې وي هغه خبرې چې په شپه کې شوي وي او په چاردیوارۍ کې شوي وي کومې چې د خلکو نه پټې وي او زمانه په خپله هم هېرې شوي وي هغه هر څه به الله تعالی را وباسي انسان وایي چې ما هر وخت خپله مرضي کولی چې چا ته څه پته لګي لیکن الله تعالی ته پته وي که تاسو ته خپل اعمال یاد وي او که نه مګر الله تعالی ته یاد وي او انسان په دې خوشفهمۍ کې ژوندي وي چې لکه څنګه چې زمانه هیر شوی دی نو داسې به د ټولو نه هیر وي. الله اکبر. انسان ګناهونه کوي او هیروي او وایي چې هغه خو ماضي شو، لیکن الله تعالی فرمایي چې ما خو یو شی په شمار باندې لیکلی دی، هغه به د حشر په میدان کې چېرته د زرګونو کالونه پس وي یا به سل کاله پس وي. او چې تو کله په هغه میدان کې ودرېږې نو هغه به درته وایي چې یاد دي درته په فلانۍ فلانۍ ورځ په فلانۍ وخت تو د فلانۍ سره میلاو شوي وې او تا دا ویلي وو، یاد دي درته. استغفر الله، الله اکبر. بیا به انسان ته پته ولګي چې وګوره تا دومره ځله دا خبره کړې وه، دومره ځلې دي دا دروغ ویلي وو، کنځلې دي کړې وې، دومره ځلې دي دا غیبتونه کړي وو، او ګورئ ښه د شمار سره د ټایم سره د شمار سره لیکلی شوي دي. الله تعالی فرمایي احصاه الله، شمار کړي دي الله تعالی. د الله تعالی سره یو شی هم ګران کار نه دی. موږ خو که د یو څو کسانو نمبرې جمع کوو نو پوهیږو نه چې څه وکړو، غلطي په کې رانه راځي، او د الله تعالی سره به هیڅ غلطي هم نه وي. هر شی به ښه اکیوریټلی شمار شوی وي او ستاسو نه به هیر شوی وي. او چې د انسان نه یو شی هیر شي نو بیا به هغه معافي څنګه غواړي؟ نو هغه بیا پروا هم نه کوي. هغه ته خپلې ښې کارنامې ضرور یاد وي چې ها ما ته یاد دي چې ما کله صدقه ورکړې وه، ما فلانۍ له رایډ ورکړی و، ما ته یاد دي. ښه ښه کارونه خو ټولو ته یاد وي، لیکن ګناهونه ترې نه هیر شوي وي. او چې ګناه هیر شو نو معافي بیا د څه خبرې؟ او هغه بیا انسان ته ګناه ښکاري هم نه، په خپله دا خبره جستیفای کوي، په هغه ورځ به داسې سزونه مخې له راشي. والله على كل شيء شهيد. او الله تعالی خو په هر سیز باندې په خپله ګواه دی. داسې نه ده چې کرامن کاتبین به راځي او هغو ته به وایي، نه، هغه خو په خپله باندې ګوري. شاهد څوک وي چې هغه په خپله موجود وي په جای وقوع باندې؟ هغه په خپله موجود وي نو هغه ګواه جوړیږي او هغو ته ویلی شي چې دا چشمدید ګواه دی، هغه خو په خپله ګواه دی او ګوري. نو انسان به په هغه ورځ باندې حیران شي چې هاي ما ته خدا یاد هم نه و، هاي ما ته خو د دې پته هم نه وه. اوس به ورته رایاد شي چې د چا سره یې څه ظلمونه کړي وو، څه څه خبرې کړې وې، کوم کوم ځای کې ناسته وه، او هلته کېناستل نه وو په کار، د چا حق یې وهلی وو. الله اکبر. الله تعالی دې موږ ټول معاف کړي. الله تعالی دې په هغه ګناهونو باندې هم موږ له د معافۍ توفیق راکړي کوم چې زموږ نه هیر شوي دي. الله تعالی دې هغه زموږ د نامه اعمال نه لرې کړي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ آية تاسو ندي كتلي چه الله تعالى خبوهيگي پهاغ هر سو چه پاسمانونو كدي أو زمكة كدي؟ نوالي پتابة نپوهيگي أو ستاپ وڑو وڑو كارونو باني بنپوهيگي؟ دا خو هسي وڑشان خبر دا. الله تعالى خو خبوها دي پاغي كي چه سو هم پاسمانونو زمكة كدي. نوالي ستاپ خبرو بنري پوها. آية تو پتے ديشه داغونا؟ هغه خو یو تک تور میږي چې په تور کاڼي باندې د شپې روان وي، نو الله تعالی خو په هغې باندې هم پوهیږي. د هغو د زړو درزارې هم اوري، او د هغو د خپو سره چې کومه لکیره جوړیږي نو الله تعالی هغه لکیره هم پیژني. هغه په عرش باندې دی او هغه لکیره ویني. علما وایي چې د هغو د خپو خو لکیره نه وي، په کاڼي به څه لکیره جوړیږي. هغه انویزیبل لکیره الله تعالی هغه هم ویني. یا الله، موږ به چرته پټیږو؟ زمونږ سره خو د فرار هیڅ ځای نشته دی. الله تعالی په سوره رحمان کې فرمایلی دي چې ځی او وتښتئ. تاسو کوم خوا تښتیدی شئ؟ د اسمان د کنارو نه وځئ او د ځمکې د کنارو نه وځئ. ځی نو تاسو د الله سبحانه وتعالی نه نشئ تښتیدی. هیڅ فرار نشته دی ستاسو دپاره. یا الله، کو پناه شته نو صرف ستا په دامنې رحمت کې ده. او لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته فرمایلی وو چې کو تا یو عمل په غار کې په پټه هم کړی وي نو الله سبحانه وتعالی به هغه هم را وباسي. کو په کاڼي کې دننه هم څه عمل وي نو الله تعالی به هغه هم را وباسي. داغونه به کوم خوا تښتئ؟ د الله نه نشئ پټېدی. چې داغو نظرونه هر وخت په موږ باندې لګېدلي وي، داغونه به څنګه پټېږو موږ؟ الله اکبر. لیکن شیطان د ټولو نه زیاته دا خبره د انسان نه هیروي چې هیڅوک نشته دلته، هیڅوک هم نه ګوري. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. دا سوچ مکوئ چې ګنې تاسو یوازې یئ، په سرګوشۍ کې د دریو کسان نه علاوه بل څوک نه وي مګر څلورم وي هغه. کو تاسو سرګوشي کوئ په غوږونو کې پټې خبرې کوئ، کو تاسو درې کسان پټې خبرې کوئ نو دا خبره زیاده ساتئ چې ستاسو سره څلورم الله تعالی دی. دوه کسان خو سرګوشي نه کوي ځکه چې هغوی وایي چې موږ دوه یو، نو زمون خبره څوک نه اوري. خو چې دری وي نو هغوی سرگوشی کوي بیا او د هغوی سره څلورم الله تعالی وي. ولا خمسة إلا هو سادسهم او نوی پنځو کسان مگر شپږم وي هغه. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر او ندي كم د دینا او نه زیات. که د دریو نه کم شي او که د پنځو نه زیات شي په دې خبره پوه شئ چې د نمبرو خبره نه ده. خبره داسې ده چې چرته هم تاسو یې او که تاسو د خاموشۍ سره خبرې کوئ نو الله تعالی ته د هغې هم پته وي. دا خو پټې خبرې دي، سرگوشۍ دي. د سرگوشۍ بیا هم آواز وي ځکه چې د بل په غوږ کې ځي. او هغه سرگوشي چې بندی په زړه کې کوي نو د هغې هم الله تعالی ته پته وي، هغه هم الله تعالی اوري. که هغه د نیکۍ وي او که د بدۍ وي، په زړه کې چې ته څه وایې او د الله سره خبرې کوې یا کو منصوبې جوړوې، که څوک پلانینګ کوې، الله تعالی ته د هغې هم پته ده. د هغو پهرې خو ستاسو په زړونو باندې هم دي. اوس وایې چې کوم خوا به ځئ، د هغو د حکومت نه کوم خوا تلی شئ تاسو. چې کله انسان ته خپل ځان بېوسه ښکاره شي او چې هغه دا خبره محسوسه کړي چې زما دپاره هېڅ د پناه ځای نشته دی، نو بیا هغو له څه کول پکار وي چې د هغه طاقت په مخ کې، د هغه قوت والا په مخ کې هغو ته خپل ځان حواله کول پکار وي چې یا الله زما دپاره هېڅ ځای نشته دی، یا الله ما ځمکه او آسمان تلاش کړو، ای الله ما په ټول کائنات کې وکتل لیکن یو ځای هم نشته ستا نه د تښتېدو، ای الله زه ستا طرف ته راغلم، تو د خپل غضب نه ما په خپله پناه کې واخلې، ستا د غضب نه د بچ کېدو دپاره ستا په پناه کې راتلل دي. مور وي چې هغه بچی وهي را وهي، بچی جاړي او د مور سره اونخلي، هغه د خپل اکشن نه وایي چې زما دپاره هېڅ بل ځای نشته دی، کو په مور پورې نن خلم نو کوم خوا لاړ شم، یا الله که مونږ هم ستا په دامني رحمت کې را نه شو نو کوم خوا به ځو، مونږ له څوک پناه را کولی شي، مونږ له څوک پناه را کول واله نشته دی ستا نه سوا، بل ذات نشته دی نه چې هغه مونږ بچ کړي. یعنی مونږ له څوک پناه را کول واله شته دی ستا نه سوا، بل ذات شته دی نه چې هغه مونږ بچ کړي د هغه ورځې د سختۍ نه. او چې موري وهي نو هغه بچی په جړا باندې ځان مړ کړي، هغه دا سوچ نه کوي چې دا مې وهي نو بل خوا به لاړ شم. هغو ته پته ده چې د دې نه سوا زما څوک شته دی نه. او دغه شان زموږ د الله تعالی سره معامله ده چې زموږ د هغو نه سوا څوک شته دی نه. او الله تعالی ګوا دی په دې خبره، ای الله تو ګوا جوړ شي چې زموږ ستا نه سوا څوک شته دی نه. مونږ د دې ګواهي ورکوو چې مونږ څومره خطاکار یو سیاکار یو، خو د دې سیاکارو سره به مونږ ستا طرف ته راځو. دا خو صرف تو خړولی شي، بلې هیڅوک هم نشي خړولی. ته زموږ په سرگوشۍ باندې هم پوهه یې، کوم چې زموږ په زړونو کې ده او مونږ یې د چا سره کوو. ته د شپې په خبرو هم پوهه یې، زړه هم او د زړه خیالات هم، نیتونه او ارادې هم. فرمایلی دي هو معهم اینما کانو، هغه د هغوی سره دی کوم ځای کې چې هغوی وي. کوم خوا چې تاسو لاړ شئ هغه ستاسو سره دی، نو کوم خوا به ځئ چې څوک نیک خلک وي نو د هغوی دپاره خو دا ډېره د خوشخبرۍ خبره وي چې الله دی زموږ سره. لیکن چې څوک د الله مجرم خلک وي نو د هغوی دپاره په دې کې ډېره غټه ویره وي چې ته د الله نه نشئ پټېدی. کوم خوا چې هم ځې نو هغه ستا سره دی. د ذات په اعتبار سره خو الله تعالی په عرش باندې مستوي دی، لیکن الله تعالی د صفاتو په ذریعه ستاسو سره دی. هغه ګوري هم، پوهیږي هم، هغه قدیر هم دی او هغه علیم هم دی. هر شی ستاسو د هغو په نظر کې دی. هغه شهید دی، هغه پخپله ګوا دی. چاته چې چشمدید ګواه ویلی شي، آی ویټنس، هغه پخپله دی. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، او هغه به بیا تاسو له خبر درکړي سره د هغې چې تاسو عمل کړی وو د قیامت په ورځ. ان الله بكل شيء عليم، د هر څیز علم د هغو سره دی. د هر څیز علم په هر څیز باندې ګوا هم دی هغه، او د هر څه علم دی د هغو سره. زموږ چې کله څه بیماری وي نو موږ په هغه ایریا کې چې د چا مهارت وي نو هغو له ځو. لکه چې کله ستاسو په زنګون کې تکلیف وي نو تاسو د یو سټور والا نه تپوس نه کوئ چې د دې به څه علاج وي، تاسو د هغې سپیشلیسټ له ځئ. دغه شان که د سترګو مسله وي نو تاسو افتالمالوجست له ځئ چې د دې علم د دې ډاکټر سره دی. دغه شان که څه انویسټمنټ کوئ نو بیا تاسو د ډاکټر نه تپوس نه کوئ، بلکې په هغه ایریا کې چې د چا مهارت وي، اکسپرټیز وي، نو هغه له ځئ. الله تعالی هو بكل شيء عليم دي دا غسر خدا هر سو علم دي دا دي مطلب دي چستاسو هر قسم معاملو چی بي نو اللہ تعالی تا داغی علم دي هغو تا پتا دا داغی اللہ تعالی پوها دي پاغی او دا اللہ تعالی سر دي داغی حل خلق وایی چه قرآن و حدیث خود زره زمانه دي دا با مونگ تا سو وایی نا پا دی که دا هر سو رهنوائی دا تاس یو علم والا پریک دی او دا بی علم نا پختن کوایی دا چا سر چی دا هر سو علم دی نوالی هاگه تاسو لسهی گایدنس نشی در کوالی لیکن پا جوان کی انسان دا اللہ دا غو دا رسول نا رهنوائی ناخلی حالان که اللہ تعالی فرمایی چی دا هر سیز علم دا غو سر دی نو بیا ولی مونگ دا غو نا رهنوائی ناخلو دا قبلو کورونو دا مسالو او هغه ته اوټ ډیټډ وایو حالانکه ټول علم خدا غوسره دی صرف داسې نه ده چې د منځ روجې علم دا غوسره دی او باقی سیزونه مونږ د نورو نه تپوس کوو نه د هر سیز علم دی دا غوسره ستاسو د هرې معاملې علم دی دا غوسره الم تر الی الذین نهوا عن النجوا آیا تاسو هغه خلکو ته نه دي کتلي چې هغوی منع شوي دي د سرګوشۍ نه هغه څوک چې منع شوي وو دا کار به یهودیانو کوو هغوی به پخپلو کې پټې پټې خبرې کولې سرګوشۍ به یې کولې په دې به مسلمانان ډېر زیات پریشانه کېدل خفه کېدل به د داسې خبرو سره بنده پریشانه کېږي چې کله تاسو په یو ځای کې لاړ شئ او ایک دم دوه کسان خبرې شروع کړي نو هغه بنده انکمفرټبل شي چې های ګورې چې په ما پورې څه خبرې کوي ګورې چې په ما پورې څه وایي چې ما څه داسې کړي دي دغه شان وسوسې راځي نو دا کار به یهودیانو او منافقینو کوو دوانو به کوو په غوږونو کې به یې پټې خبرې کولې چې مسلمانان به یې ولیدل نو په سترګو کې به یې اشارې کولې مسلمانان به خفه شو چې پته نشته چې چېرته د مسلمانانو لښکر شکست خوړلی دی یا ګورې چې څه شوي دي او که زموږ وروڼه چېرته په جهاد کې قتل شوي دي د دوی سره څه خبرونه دي او که دوی موږ لاس نقصان راکول غواړي چې کله به هغوی داسې کول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی منع کړل چې تاسو په غوږونو کې پټې خبرې مه کوئ سرګوشۍ مه کوئ لیکن هغوی بیا هم منع نه شول الله تعالی وفرمایل چې الم تر الی الذین نهوا عن النجوا آیا تاسو هغه خلکو ته نه دي کتلي چې هغوی منع شوي وو چې سرګوشي به نه کوئ ثم یعودون لما نهوا عنه خو بیا هم هغوی هغه کار کوي د څه نه چې هغوی منع شوي وو ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول او هغوی په ګناه باندې سرګوشي کوي او په زیاتی باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نافرمانی کولو باندې چې څه نوی خبره به وه نو هغوی به داسې کول چې مسلمانان بېچین شي چې پریشان شي بس خاندي خپل ځان لی ګروپس جوړ کړي دي او په هغې کې خبرې کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې به کیناستل او یا به په مسلمانانو باندې خبرې کولې نو په هغې باندې به کیناستل نو الله تعالی هغې منع کړل چې داسې هیڅ کار به نه کوئ د یو بل سره به داسې سرګوشۍ نه کوئ چې هغه د ګناه وي د زیاتۍ وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نافرمانۍ وي او دا کار د چاوو د منافقینو او د یهودیانو او د دې ځای نه به تاسو په سرګوشۍ باندې ډېر وایئ د مخکې پورې نو دلته د سرګوشۍ خبره وشوه دا آیا نمبر 7 نه او آداب خودلی کیږي چې په یو مسلمان معاشره کې به څنګه سلامتی والی وي ځکه خو مونږ ته د سلام په باره کې حکم راکړی شوی دی چې یو بل ته سلام کوئ السلام علیکم چې په تا دې سلامتی وي تاسو به زمانه سلامت اوسئ تاسو بل ته دعا وکړه زمانه به تا ته شر نه رسیږي نو الله تعالی غواړي چې په اسلامي معاشره کې امن او امان وي د امن فضا وي ټول خلک د یو بل سره ښه د سلامتۍ سره اوسیږي چې یو بل له تکلیف څوک نه ورکوي چې په معاشره کې بېچینی نه وي چې خلک د یو بل نه نه ویریږي چې دی به ما له نقصان راکړي دا دی زما دشمن چې داسې نه وي مسلمانان د یو دیوال په شان دي او په دې دیوال کې ګټې منتخب شوي وي او هغوی د یو جسم په شان وي پوره جسم یو وي ټول اعضا په یړ کار کوي چې په یو عضو باندې تکلیف وي نو د هغې سره ټول جسم بې قراره وي الله تعالی غواړي چې د مسلمانانو معاشره دغه شان وي او چې نجوا وي نو څه به وشي په زړه کې به خامخا خفګان پیدا شي او هغه خلکو له هم سرګوشي نه ده په کار هغوی منع شول او بیا هغه سرګوشي وه واذا جاءوک او چې کله هغوی راځي ستاسو طرف ته حیوک هغوی سلام کوي تاسو ته بما لم یحیک به الله چې نه دی کړی سلام سره د دې الله تعالی الله تعالی داسې سلام نه دی ښودلی او هغوی راځي او سلام کوي. یهودیانو چې به کله د خپل زړو بغض نه شو لرې کولی او د هغوی په لیدو سره ځینې منافقین هم سوزي او کټکیږي، لیکن د خولې سره سو نشي ویلی، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جانثار صحابه کرام رضی الله عنهم خو داسې وو چې چا به هغې ته هیڅ هم نشو ویلی. هغې به وی چې موږ به د خلکو سرونه والوزو که چا داسې څه خبره وکړه. دا خو نن بې غیرتي ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې هر څه ویل کېږي. هر څوک اوشي خو څوک نشته چې څه ووایي، بلکې د خلکو همدردي وي د هغه خلکو سره چې څوک الټه سیده خبرې کوي. خو صحابه کرام رضی الله عنهم به دا شی نه شو برداشت کولی چې څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې څه خبره وکړي. نو هغوی به ویرېدل چې کو موږ څه ووایو نو زموږ جانونه به په خطره کې شي، مونږ خو به ژوندي پاتې نه شو، دوی خو به په مونږ راپسې شي. نو د هغوی زړونه به سوزېدل. نو د راعینا په ځای به وي چې راعینا. د راعینا مطلب و چې مهرباني وکړه په مونږ باندې او زموږ طرف ته وګوره. یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې راعینا، نو منافقینو به بیا وي چې راعینا. راعینا وایي چې ای زما شپنکیه. شپنکی هغه وي چې ګډبه ته وایي چې یعنی د ګډو خیال ساتي. یعنی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې به خندا کوله او السلام علیکم چې و نو د دې په ځای به وي چې السلام علیکم چې مرګ دې وي په تاسو باندې، استغفر الله. او چې چا به کنفرنټ کړل نو بیا به وي چې نه نه مونږ خو سلام وکړو خو تاسو صحیح وانه اورېدو، ستاسو په غوږونو کې خرابې دی، د خپلو غوږونو علاج وکړئ. داسې به خپل بغض لرې کوو. نو سلام د سلامتۍ دعا ده. دا هغه دعا ده چې الله تعالی چې کله آدم علیه السلام پیدا کړو نو ورته یې وویل چې زه لاړ شه او فرشتو ته سلام وکړه چې هغې تاله څه جواب درکوي. نو دا د هغه ورځونه دی، سبحان الله. دا څه وړه خبره نه ده او الله تعالی موږ له دا د ګریټینګ طریقه را کړې ده او دا دعا ده. نن مسلمانان هم په صحیح طریقې سره سلام نه کوي. بعضې خلک وایي چې سلام علیکم، سلام علیکم. نو دا لا څنګه سلام دی، بلکې السلام علیکم. کم از کم چې دا خو موږ ته په صحیح طریقه پته وي کنه چې دا صحیح زده کړو. دا خو دعا ده، داسې نه چې بل مطلب شي او یا یې هډوسو مطلب نه وي. نو تاسو به وګورئ چې د څومره طریقو سره سلام کېږي، چې خلک په کومو کومو طریقو باندې سلامونه کوي او واړو هم وایي چې سلام علیکم. دا خو د مرګ دعا ده چې کله موږ د وړو په ژبه کې سلام کوو نو دا موږ هغې ته خیرې کوو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله اهلی کتاب تاسو ته داسې سلام وکړي نو تاسو ورته وعلیکم ووایئ، بس دومره. دا په بخاری او مسلم کې دي چې کله څوک غیر مسلم سلام وکړي نو موږ لا وعلیکم ویل پکار دي. د پوره سلام کولو ضرورت نشته چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، صرف وعلیکم ورته وایئ په جواب کې. او د دې دویم دا مطلب راځي دلته کې، د حیوک بما لم یحییک به الله، یعنی الله په تاسو باندې سلام لیږي. او دوی وایي چې السلام علیکم. دوی دغه شان وایي، اے نبی دا دوی تاسو ته څنګه سلام کوي. ویقولون فی انفسهم، او هغوی وایي په خپلو زړونو کې چې لولا يعذبنا الله بما نقول، ولی الله موږ له عذاب نه راکوي په وجه د هغې چې موږ وایو. موږ خو داسې بدی بدی خبرې کوو، دا په موږ باندې عذاب ولی نه راځي؟ ضروري نه ده چې دا د الله نبی دی، ځکه خو عذاب رانغی. ګنی په کار ده چې عذاب راغلی وي چې دی رښتینی وي. ګورئ انسان دومره نادان دی چې کله الله تعالی هغو له ډیل ورکوي، مهلت ورکوي، نو هغه دا سوچ کوي چې ګنې زه ټیک یم، که چېرې زه غلط وې نو ولې ما ته به سزا نه وه میلاو شوي. موږ ته کله داسې ښکاري چې موږ څه غلطي کړې ده، چې کله څه آفت راشي هی پته نشته چې زما نه څه ګناه وشو، او چې حالات بالکل صحیح روان وي نو بنده وایي چې ما خو هېڅ هم نه دي کړي. که چېرې موږ څه ګناه کړی وی نو ولې په ما به آفت نه وه راغلی، ولې په ما به عذاب نه وه راغلی، الله به زه نه وم نیولی که چېرې زه په غلطه وې. د دې مطلب دی چې دا څه غټه خبره نه ده. نو ګورئ شیطان څنګه بنده له دوکه ورکوي. نو چرته هم دا سوچ مه کوئ چې کو د ګناه نه پس سما سره څه ونه شول نو نعوذ بالله چې الله ته پته ونه لګېده، او یا دا چې دا خو غټ ګناه دی نه چې په دې باندې به زه نیولی کېږم، که وې نو ولې زه به یې نه وې نیولی. نو دا سوچ چرته هم کوي، ځکه چې دا خو الله تعالی تاسو له مهلت درکړی دی، دا خو الله سبحانه و تعالی تاسو له توبې ستلو وخت درکوي، او زمون خیال وي چې ګنې مونږ ته چوټي میلاو شوې ده او هیڅ به نه کیږي، او د قیامت په ورځ به هم سنوي. څومره غټه غلط فهمي ده زمون، ځکه خو الله تعالی انسان په ازمایش کې واچوي چې انسان دا خبره ریئلایز کړي چې ها زمانه غلطي شوې ده. او په هغې کې هم بعضي وخت مونږ وایو چې زمانه داسې څو غټ ګناه شوې دی چې ما ته دومره غټه سزا میلاو شوه. یعنی مونږ د دې خبرې منلو ته نه یو تیار چې زمونږ نه څو غلطي لا هم کیدی شي. که حالات صحیح وي نو بیا هم، بلکې چې د چا حالات ډېر ښه وي نو د هغې دا خیال وي چې مونږ ښه یو، ځکه خو راته دا دومره هر څه میلاو شوي دي. دا مونږ چې په مزو چرچو کې یو، نو د دې مطلب دی چې الله سبحانه وتعالی زمونږ نه راضي دی. دې خلکو به غلط کارونه کړي وي، ځکه خو دوی په مسلو کې دي، مونږ خو هیڅ غلط نه دي کړي. نو دغه شان به هغوی هم وي چې په مونږ خو سو عذاب نه راځي، نو د دې مطلب دی چې مونږ هیڅ غلط نه دي کړي، بیا الله تعالی ولې مونږ نه نیسي؟ ګورئ څنګه شیطان بنده له تسلي ورکوي، انسان له شیطان دوکه ورکوي. نو چرته هم دا سوچ مه کوئ زه ډېره نیکه یم، ځکه خو زما هر څوخه صحیح دي. الله دې معاف کړي چې چاله الله تعالی ډیل ورکړي په دنیا کې او هغې د قیامت په ورځ ونیسي، نو داسې بنده خو بیا ډېر په غټه خساره کې دی، ځکه چې د هغه ورځې نیول خو ډېر سخت دي. نو چرته هم په دې مه زړه ورکېږئ چې ګناه درنه وشي نو هغه ګناه وګڼئ. حسبهم جهنم یصلونها، دا غوی د پاره خو جهنم کافی دی او پاغي کې به داخليږي. فبئس المصير، نو څومره بد ځای دی د واپسې، ډېر بد ځای دی. یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چا چې ایمان راوړی دی، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیه الرسول. اوس ایمان والو ته صفا وویلی شول چې کچری په تاسو کې رښتینی ایمان وي او تاسو ایمان والی یې، نو تاسو داسې سرګوشۍ مه کوئ د ګناه د زیاتی او د رسول صلی الله علیه وسلم د مخالفت. په دې درې کارونو کې یو کار هم مه کوئ. او ګورئ که یو انسان د ګناه سو کار په ښکاره کوي که په سرګوشۍ کې کوي، په پټۍ کوي، نو دواړه بد دي. دا څوک نشي ویلی چې ما کوم د خلکو په مخ کې کړی دی، یعنی که په ښکاره یې وکړم نو بیا خو بده خبره ده. کچری زو په پټه په کمپیوټر باندې څه ګورم یا په فون باندې څه غلط سیزونه ګورم، که هغه په پټه کتل وي نو ګناه ګناه دی. که ښځه او خاوند هم وي او هغوی د ګناه څه شی ګوري، که هغه په شریکه ګوري او که یوازې ګوري، که ټولې ګوري، نو ګناه خو ګناه وي. چې یو کار د ګناه وي نو هغه بیا جایز کیږي نه. نو داسې نه ده چې فحاشي ښځه د خاوند سره کتی شي او د بچو سره یې نشي کتی. دغه شان که څوک د الله د رسول د نافرمایۍ سرګوشي کوي او که هغوی اعلانیه کوي، نو دواړه غلط دي. او په اسم کې زیات هغه ګناهونه دي کوم چې انسان د الله تعالی په حقوق کې کوي، او عدوان هغه دي چې د انسانانو سره زیاتې کول وي، چې په انسانانو باندې ظلم کوي او هغې له نقصان ورکوي. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله درې کسان وي نو دوه کسان دې سرګوشي نه کوي، پټې خبرې نه کوي په غوږ کې، ځکه چې هغه دریم کس به پریشان شي. که بنده دریم کس ته دا ووایي چې زما د دې بنده سره خپله ذاتي خبره ده او هغه ډیسکس کول غواړم، نو په داسې صورت کې هغه خبره کولی شي بیا. لیکن هسې داسې کول جایز نه دي چې درې کسان ناست وي او دوه په غوږونو کې پټې خبرې کول شروع کړي، انسان آکورډ محسوسوي. دغه شان که تاسې په یو مجلس کې ناست یئ، نو په ګروپس کې مه کینئ چې دوه درې کسه ځان له شي او باقی ټول خلک ورته ګوري، بس هغه درې کسان په خپلو کې کسر پسر کوي. دا کوم قسمه تمیز دی د مجلس؟ نو د دې نه مونږ منع شوي یو چې هیڅ داسې کار مه کوئ چې د هغې سره بل ته تکلیف میلاو شي. ټول په شریکه خبرې کوئ. دغه شان چې ډېر خلک په شریکه ناست وي، نو څوک داسې نشي کولی چې دوه کسان په خپله ژبه کې خبرې کول شروع کړي چې باقی خلک پرې نه پوهیږي. چې درې ناست وي او دوه په خپله ژبه کې لګیا وي او خبرې کوي، او دریم کسې خولې ته ګوري چې چېرته په ما پورې خوسونه وایي، نو دا صحیح خبره نه ده. دا هم په نجوا کې راځي. په سرګوشۍ کې د دې نه هم مونږ منع شوي یو. وتناجوا بالبر والتقوى، بلکې سرګوشي کوئ د نیکۍ سره او تقوا سره. یعنی بعضې وخت د سرګوشۍ ضرورت پیښ شي. کله تاسو چا ته وایئ چې زما د طرف نه به دومره دومره صدقه ورکړئ، نو دا د سرګوشۍ سره کولی شئ. یا ستاسو خپله سو پرسنل خبره وي او هغه تاسو د چا په مخ کې کول نه غواړئ، او یا د دینی معاملاتو خبره هم کېدی شي، هغه سوال کېدی شي چې هغه تاسو د ټولو په مخ کې ډیسکس کول نه غواړئ، نو بیا هغه کولی شي. په دې کې هم د الله تعالی نه د ویرېدلو ضرورت دی، او الله تعالی موږ د دې خبرو نه ویرول یو په قرآن کې، ځکه خو راغلی دی چې د الله تعالی نه وویرېږئ، چې په هر ځای کې د الله تعالی احکامات راشي، لکه د نکاح احکامات دي، نو د الله تعالی نه ویرېږئ. د الله تعالی ویره په بنده باندې دا کار کولی شي. مونږ ته خدا څو غټه خبره ښکاري نه، لیکن چې کله مونږ ته پته ولګي چې دا د الله حکم دی، د قرآن خبره ده، نو بیا مونږ ښه کیرفل شو. د الله ویره ده چې هغه بنده سیده ساتي، چې الله منع کړي یو نو مونږ منع شو. واتقوا الله الذي اليه تحشرون، وویرېږئ د الله نه، ځکه چې هغه هغه ذات دی چا طرف ته چې به تاسو جمع کیږئ. نو د بنده دپاره دومره خبره پوره ده، بیا یاد وساتئ دا خبره چې هلته کې به حساب کیږي، د دې په باره کې به پوښتنه کیږي، ځکه چې دا د قرآن آیتونه دي. که بنده ته دا خبره یادوي چې مونږ ته الله تعالی طرف ته جمع کیدل دي، او هغه به پوښتنه کوي چې تا ته خو ښه پته وه او بیا دې هم داسې کول، نو څه به وي؟ دغه شان په دې کې یوه بله خبره هم ده چې کله خلک په مجلس کې وي، نو داسې نه ده چې یو بنده شروع شي او بس هغه خپلې خبرې کوي او بل لوار نه ورکوي، چې د هغو خبرې ختمیږي نه، او هغه غواړي چې بس ما خبرې کولی، نو دا هم مناسب نه وي چې یو بنده د مجلس نه ټول وخت واخلي او باقي خلک محروم پاتې شي. نو د دې خبرې خیال ساتل هم ضروري دي. نو مونږ لا د دې خبرو خیال ساتل دي چې چا ته داسې نه ښکاري چې زه خو لفټ اوټ یم، او په بله ژبه کې هم خبرې مه کوئ، په داسې ژبه کې کوئ چې کم از کم ټول پرې پوهیږي. لکه که ستاسو خپله یوه ژبه وي او د بل چا بله ژبه وي، نو لکه انګلیش چې دی، ګورئ دا ټول آداب دي د مجلس. نو زموږ دین الحمدلله زموږ د وړو وړو خبرو هم خیال ساتلی دی. ولی ځکه چې د دې خبرو په وجه زړونه خفه کیږي، د دې سره رشتې خرابیږي، د انسان په زړه کې بدګماني پیدا کیږي، او د انسان په زور کې د بل لپاره خیرې راشي، او بس د هغې نه بیا معامله شروع شي او تعلقات خراب شي. بیا ورسره زړو خبرې کول هم نه غواړي، چې کله هم د هغې سره میلاو شي نو هغه پرې ښه نه لګي. نو ګورئ دغه شان زړه بداوې جوړیږي. نو هلته کې دا شی ختم کړو چې دا کار مه کوئ، چې چېرته د دې سره د چا په زړه کې خفګان پیدا نه شي. سبحان الله، الله تعالی د زړونو څومره خیال ساتلی دی. الله تعالی دې ټول معاف کړي. انما النجوى من الشيطان، بشك تشكم سرغوشي ده نو غد الشيطان ده طرف ندا. ليحزن الذين امنوا، زكاة غمجين شي ايمان ولا شيطان واري شي خلق سرغوشي كوي او چيده ده سر ايمان ولا غمجن شي، نو شيطان با منافقين پا ده خبر لمسول چي ده شان سرغوشي كوي، او مسلمانان غريبانان با پریشان شول، زكاة چي فکر با وور سرا منافقين با خنداغاني كولي، کلب اشاره كولي، خپل ټولګي به جوړ کړی وو، په ګروپس کې به کیناستل، په سترګو کې به هم اشارې کولې، سترګې به یې وهلې یو بل ته. ظاهره ده د مسلمانانو په زړه کې به دا خبره راتله چې دا څه خبره ده چې دوی یو بل ته کوي، او هغوی به په خپلو کې خبرې کولې او نورو به نه اورېدې. نو الله تعالی وفرمایل چې د دې سره مؤمنان غمګین کیږي چې کله منافقین داسې خبرې کوي. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، او الله تعالی دا خبره صفا کړه چې هغوی څه نقصان نشي ورکولی چاله، هغوی به سرګوشۍ کولې، هغوی به وي چې پته نه لګي چې دوی څه پلانینګ کوي، یا زمونږ خلاف څه منصوبې جوړوي، یا دوی ته څه خبر میلاو شوی دی. د پریشانۍ څه خبره ده چې دوی داسې کسر پسر کوي، نو هغوی چاله هیڅ نقصان نشي ورکولی د خپلې سرګوشۍ سره. الا باذن الله، مگر د الله د اذن سره. که څه نقصان رسېدل وي نو هغه به رسیږي، مګر د دې کسر پسر سره هیڅ هم نه کیږي. که څه نقصان وهم شي نو په دې وجه نه چې هغوی پټې پټې خبرې کولې، نو ځکه، بلکې چې د الله اذن وي نو هله بنده ته نقصان رسیږي. ګنې دوی تاسو له هیڅ نقصان هم نشي درکولی، او چې کله د الله اذن وشي نو بیا څوک نشي تښتېدی. نو تاسو فکر مه کوئ، د دې د دې حرکتونو په وجه تاسو مه پریشانه کیږئ، دوی تاسو له هیڅ نقصان هم نشي درکولی. بنده پریشانه شي چې کله هم زوراشم ندی خلی ورکړی وي، رو رو پټی پټی خبرې کوي، انسان ته فطری طور خفګان ورسی. نو دلته مونږ ته سو خو درې شول چې زړه ته هغه خبرې مکو زوی، بلکې سو کوي توکل کوي په الله باندې. ف فليتوكل المؤمنون پس پکار چې مؤمنان په الله باندې توکل کوي. نو په دې خبرو ډېر سوچونه مه کوئ چې ګورئ چې هغوی به دا قسمه خبرې کولې، پلانینګ به یې کوو زما خلاف. نو ځکه داسې وشول زما سره، په دې خبره یقین کوئ چې یو کار هم د الله د اذن نه بغیر نه کیږي. زما رب زما خیرخوا دی او هغه دی زما سره، نو د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته دی. او داشان د نظر خبره هم ده چې ګورئ فلانی داسې خبره کړې وه نو زه د نظر شوم. نو نه، په الله باندې توکل کوئ، دا یو فطري او نیچرل خبره ده. د انسان ذهن له فورا دا خبره راشي، لیکن اوس په دې باندې غم مه کوئ چې هی دا بنده بیا راغی، دی به اوس داسې څه خبره وکړي او څه به ضرور کیږي. دا زما په سر درد شو، نو دا هم د ده په وجه شو. نو بیا په الله سبحانه وتعالی باندې توکل کوئ. بس بیا سوچ کوئ چې که د الله اذن نه وي نو د هیچا نظر په ما باندې اثر نشي کولی. چې بنده داسې سوچونه کوي او د خلکو سره ملاوېدل پرېږدي، نو نه، بلکې په الله تعالی باندې یقین کوئ، په هغو باندې بروسه کوئ.